وایي چې ملت پالو سیاستوالو او پښتنو ادیبانو د هغه لمړنې وروسته د هغه یاد نه دی تازه کړی. په همدې اړه مو څو تنو لیکوالو سره خبرې کړي او دغه رپورټ مو پرې تیار کړی دی. میر مهدی شاه بچا د شلمی پیړی په سیاسي، صحافتي او ادبي ډګر کې هغه نوم دی چې په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوی او تر هغې چې دنیا ودانوي پښتو ادب به پرې ویاړي. خو یو شمېر لیکوال بیا وایي چې د باچاجي له مرګ وروسته چې څنګه په کارو د هغه یاد نه دی تازه شوی. پروفیسر داور خان داود وایي چې میر مهدی شاه بچا په داسې وخت کې د خدایي خدمتګار غورځنګ پیغامونه په خپلو افسانو او مقالو کې وړاندې کول چې د وخت نظام نشو زغملی او څو ځلې بندي شوی هم دی.
میر مهدی شاه بچا چې کوم دی کنه هغه ډېر زیات کار کړی دی د پښتو ادب دپاره، لیکن حقیقت دا دی چې مونږه د هغه یادونه په صحیح طریقہ باندې نکو. آغا د رهبر مجلی چې کم دی ایډیټر پاتې شوی دی چې دغه وخت کې مجله ویستل چې کم دی دا ډیر ګران کار وو. هم دغه ورځ شپو کې لارې سالب وتا د یو صحافی نه علاوه د افسانه نگارو ډیر مجموعی د افسانو چاپ شوی دی. آغا چې کم دی زمونږه د آزادۍ د تحریک دی، په دغه تحریک په هلو ځلو باندې پاغي کې را چوری دا داغه په نتیجه کې دی جیلونو ته تللی دی. خو بیا هم خپل کار چې کوم دی هغه نه دی پریښې، خپل جدوجهدي د خپل ملک د آزادۍ دپاره او د خپلواکۍ دپاره همدغسې جاري ساتلی دی. دی یو ترقی پسند شاعر عجیب و، نو هغه خپل د ترقی پسندی کوم جذبات او احساسات چې د ده و هغه په دغه افسانو کې شاعر و. د دې نه علاوه ولسی ادبي جرګې سره تعلق و.
پروفیسر اسیر منګل وایي چې میر مهدی شاه بچا سیاست، صحافت او ادب د پښتنو د بیدارۍ او د پښتو ادب د پیاوړتیا په خاطر کړی و.
میر مهدی شاه بچا د پښتو ژبې او ادب دپاره ډېر کار کړی، خصوصا د کیسې په میدان کې چې هغه کمی کیسې لیکلي دي. هغه لکه د هغه ژوند ته مونږ ګورو، د هغه فن ته مونږ ګورو، نو هغه هم دغه درې ګوټیز دی، درې ګوټونو نه تاویږي. لکه هغه ادب کړی دی، ادب یې تخلیق کړی دی، صحافت یې کړی دی او سیاست یې کړی. خو دا سیاست دا اقتدار د پاره نه، دا سیاست د خپل ژبې د حق غوښتنې لپاره و. نو دې کې هغه جنونو تم تللی دي. زه خو شاعري کوله، دی شاعر هم د په اخره کې ځان بیا په مکمله توګه کیسې ته وقف کړلو. نو هغه کیسو کې د چې کوم په خپل د خپلې معاشرې په ډېره ښه توګه باندې ترجمانی کړې ده، عکاسي کړې ده، په هغې کې هغه وخت کې یا اوس هم زموږ دا حال دی، طبقاتی ژوند چې دلته کې دی هغه باندې د تنقید کړی دی، ټکونه کړی دی.
کره کتونکي او افسانه لیکونکي نورالامین ایسوبزیا وایي چې که څوک د پښتنو ملي تاریخ لیکي نو د مهدی شاه بچا له افسانو نه پکې پریمانه استفاده کیدلی شي.
مهدی شاه بچا زمونږ د افسانې ډېر لوی نوم دی، څنګه چې هغه خپله وایي چې د پښتنو په لارو کوڅو کې په سوونو نه په زرګونو افسانې نالیکلې پرتې دي. او پښتون افسانه نگار ته لا په مدو مدو بل پله د کتو ضرورت نشته. چې که څوک د پښتون قام ملي تاریخ لیکل غواړي نو که یو پله به ټپه او چربې ته مخې تک دي، نو بل بل به د میر مهدی شاه بچا غوندې مبارزینو افسانی مخی تک دی. زکه چا زمونږ د کامی تاریخ عکسونه دی هغه افسانی. بیا دا چې په جدید افسانه کې هغه تر سامری د زامونو میټینګ غوندې تر نیم علامتی افسانی را رسیدلې ده. په روایت کې د روایت په غې کې آغاز کړی دی او د حقیقت نگارۍ مثالونه یې قایم کړي دي. او د پښتنو د ژوند جواک دی کې چې کوم ماشي لری برے دی زمونږ دغه ټول دغه په افسانو کې مونږ ته په تخلیقي انداز کې ملاویږي. او دا بیا له خبره ده چې قلندر صاحب وایي چې حقیقت نگاری د باچاجي د افسانو هغه یو اړخ دی چې زمونږ ځینې محققین یې هغه باندې ووایي او هغه ځای ودرېږي.
میر مهدی شاه بچا د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د هغه وقت مشهور رسالو لکه پختون، رهبر، لار، غنچا او زنو نورو کی لیکنی او دندې تر سره کړی وی. ورسره د افسانو او شاعری مجموعه هم خپرې کړی وی. د دوی د افسانو شپږ مجموعه نشان، د بوډای ټال پت، لاله ګلونه، تور داغونه او د قیامت نخ په نومونو چاپ شوی چې افغان لیکوال او افسانه نگار زرید انزور تدوین کړي او د خپلې مفصلې سریزې سره یې په یوه کتاب د مهدی داستانی کلیات کې راغونډې کړي او د افغانستان د لیکوالو انجمن لخوا یې په دولتي مطبوعه کې په کال 1988 کې چاپ کړي او خورې کړي دي او یوه شعري مجموعه یې د روڼ سهر په نامه په کال 1915 کې چاپ شوې ده. مهدی شاه باچا د پېښور ښار جنوب لور ته په 10 کیلومتره کې داودزو سیمه کې په کال 1926 د جنوري په 6مه نیټه دنیا ته سترګې غړولې وي او په 1996 میلادي کال وفات شوی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خیبر پختونخوا سوابۍ زله د ادب په حواله یوه یاده سیمه ده او وخت په وخت یې په خپله غېږه کې نوموتي لیکوال او ادیبان زیږولي او پاللي دي. د دغې سیمې د ادبي رجحان په نن او پرون مو له ښاغلي فیصل پاران سره مرکه کړي چې د لومبۍ برخې اورېدو ته مو رابولم.
پاران صاحب، سوابۍ خو پخوا هم د علم او ادب په نوم باندې خلکو پېژندله، فرهنګي وضعیت یې اوس څنګه دی؟ ادبي غونډې په کې شته؟ هلته ځوانان راټولېږي نه راټولېږي؟ په ډاډه راته ووایه.
عابد صاحب، داسې ده چې د پخوا داسې د سوابۍ سیمه د پښتو ادب او د علم په حوالې سره یوه زرخیزه سیمه ده، ځکه که تاسو وګورئ نو زموږ د پښتو اکاډمۍ پېښور بنیاد هم یو سوابیوال مولانا عبدالقادر کې خود دی، دغسې د اسلامي کالج بنیاد چې کوم دی نو هغه هم یو سوابیوال صاحبزاد عبدالقیوم کې خود دی. د دې نه اندازه کېدای شي چې لکه پخوا راسې سوابۍ په پښتو علم او ادب کې یو حیثیت لري. پخوا موږ که وګورو نو پښتو ناول چې کوم دی عبدالله جان اسیر صاحب یو نوموړی شخصیت و، د ناول په حوالی سره صاحبزاده ادریس دی چې هغه پښتو له یو لویه پنګه د شاعرۍ ورکړې ده. او د دې نه علاوه موږ وګورو په ولسي ادب کې علي حیدر جوشي دی چې بابای کیسه ورته ویلې سي، یوسف خان شیربانو کیسه هم هغه لیکلې ده. دغسې بابای چاربیتا عبدالواحد ټیکادار چې کوم دی د هغه تعلق هم د سوابۍ جلبۍ کلي سره و. د دې نه علاوه بل نوموړی ولسي شاعر جمشید د ټوپۍ د هغه تعلق هم سوابۍ سره و، چې مشهور شعر یې باز که د غماس په منګول ناست هېڅ پروا نشته، ما د زړه په غوښو با توران ورته ساتلي دي، دا شعر به ټولو اورېدلی. یا داسې عبدالمتین مندړ زمونږ یو زوړ ولسي شاعر تیر شوی چې یو ډېر مشهور شعر دی په پښتونخوا لروبر کې مشهور دی، چې عادت مې نه دی څوک دله سره نیول نشم په مین به مې جونګړې له پخپله راځي. دغه شخصیات مونږ په ماضي کې وینو. او چې لږ نور مونږ شاته لاړ شو په کلاسیک کې مونږ د فیاض ګدون غوندې شاعر وینو چې د هغه په حق لویل شي چې پښتو کلاسیک کې د رومانیت رنگ صحیح مانو کې د هغه نه پسته شروع کیږي. لکه
دا خوشو د سوابۍ پس منظر چې تاسو اوریدونکو ته روښانه کړو، پران صاحب کو دغه دور خبره وکړو.
دا سیده په اوسنی دور کې چې موږ ګورو نو یو شمیر نامې موږ سره مخامخ راځي، لکه د افسانې په حواله سره زموږ نور لمینی سبزی صاحب دی چې لینک روډ، دا سونو بچای، ډډې ونې، درې مجموعې د افسانو غور کړي. بیا د فن او شخصیت په حواله سره دا کتاب سپیزلی کردارونه، او د آرټ ادب کلچر په حواله سره دا دوه کتابونه چاپ دي. نو یو فعال ادبی حیثیت لري. دغه سي موږ سره بل چې کوم نمائنده افسانه نگار دی په جدید افسانه کې ډېر ښه نوم دی، داغه پروفیسر ظاهر شاه ظاهر ولاړې ګټې، داغه یو داسې ناویاتا افسانوي ټولګه ده چې هغه کې د سوابۍ د رزړو د مندړو د ژوند جواک پوره پوره تصویر کشي په هغه کې داسې موندلې کېږي، لکه څنګه چې مونږ داغه مثال د احمد ندیم قاسمي سره ورکولی شو. د دې نه علاوه د ایاز غزل چې کوم دی هغه د زموږ د سوابۍ یادینه دی، دا هغه افسانوي ټولګه چې کوم دی چاپ تا. د دې نه علاوه په شاعرانو کې کوم وګورو نننوي دور نو په هغه کې جاني سبزی، صابر مرغوز، شاهد اسرار، ذاکر کلابټ، عزیز مانیروال، خود ټولو نه تاسو لا خه معلوم دی چې ولسی شاعرانو کې یو عوامي لحاظ سره انتهایی مشهور او مقبول دی. منفرد مانیروال دی، تصور مانیروال دی، انور مانیروال دی. نو داسې یو لوی د شاعرانو یو لوی سلسله ده. په افسانو په حواله سره یو بل نوم چې زه یادونه غواړم، هغه ډاکټر سردار جمال دی چې هغه دوه افسانوي مجموعې چاپ دي او ښې افسانې لیکلي. جدید افسانه کې هم اضافي هغه کړي دي.
خا دا خو په انفرادي توګه تا ځینې شخصیاتو نمونه واخیستل، که داسې په اجتماعي توګه یا ټولنیزه توګه باندې راشو هغلته ادبي غونډې شته؟
جی بالکل، یو شمیر ادبی جرگی دی چې پاغه کې تولنده ادبی جرګه ده، عباسین ولسی ادبی جرګه ده، کام کلم ادبی جرګه ده، په هیواد پختو ثقافتی په هیواد پختو ثقافتی ادبی تړون دی، رنگ رڼا ادبی جرګه ده، داسې نور جرګیشته کلیوال ادبی ټولنه ده. نو داسې جرګی دی چې دا هر وخت چې کوم دی فعال پاتې شوی دی، او اوس هم د دې جرګو د زنو په میاشت کې اجلاس غونډه کیږي، او د زنو 15 ورځنۍ غونډه منعقد کیږي، ای کی چې کوم دی تنقیدی نشستونه کیږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د دانش په غږ کې د هغه د نظم یوه برخه.
نور خو څه چې لوی محشر هم ترنه هیر شو، چې محشر د پیښور یې ولیدلو، چې واړه واړه ګلونه پاڼې پاڼې هم ګلشن پر هر یې ولیدلو، چرته میندې سر د سر په شکولو، چې په بیرته نه راتلونکي بچي غواړي، چرته خویندې چې په بل څه نه پوهېږي، بس خو ورونو پسې ژاړي ژاړي ژاړي. پلاران دومره وار خطا دي چې څه وکړي، وینې وینې شهیدان بچی را غونډ کړي، که بے حال او بدحال او بے ہوشا خور ٹبر او بے زبان بچی را غونډ کړي. یو ہے بت غوند تاری دے اعصابو، پس تک ڈوب د سیمه هر بشر دے، زړون ژاړي زمکا اور دا قیامت دے، جوړ پس مکا د محشر نه لوی محشر دے. چې په خیال کې د محشر میدان نه راغلم، د نمرود نه لوی نمرود مولی دلو، خو افسوس سے ابراہیم ور لسوک نو، د ادم اولاد په برغو جړې دلو، د فرعون استزان په نظر راغلل، خو شاگرد هم د مساور لسوک نو، ابو جهل ادمزاد قتل کول خو پیروکار د مصطفی ور لسوک نو، چنگیز خان هلاکو خان مولی دل خو خپل وطن می د بغداد غوند مخصوص کړو، خپل مولا می زر خرید د واکدارانو، خپل واکدار می د شداد غوند مخصوص کړو.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا، تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
Come on. آسان دے ساتھ دی دن دی سمان